السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز اسدالله الودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون دا بحث په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایران د افغان کډوالو ډلې زیستل بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې له ایران د افغانانو ډلې زیستل بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانستان د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمېر کډوالو اسناد او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري، او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا اندېښنه ښودلې چې دا موضوع به د افغانستان بشری بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو اوو میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوکراین ته د پاټرایټ هوایي دفاعي سیستم ورکوي څو د روسیې د بریدونو په وړاندې له خپلې فضا دفاع وکړي. ټرمپ دا څرګندونې پرون ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړې. هغه وړاندې ویلي امریکا د ناتو لارې اوکراین ته دا دفاعي وسلې ورکوي او اوکراین به یې بای پرې کوي. ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین هم سخت نیوکه وکړه او زیات کړه چې پوتین خې خبرې کوي خو ماخام کې بیا پر خلکو بمبار کوي. بل پلو د ناتو سرمنشي مارک روټا واشنگټن ته تللی چې د اوکراین د جګړې په اړه له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړي. بلورتا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا او ایران د هغې احتمالي هوکړې ملاتړ کوي چې پکې د یورانیمو پخول او د 400 کیلومتر لرې واټن ویشتونکو توغندیو تولید شامل نه وي. د هغه په ټکو کې چیرته داسې هوکړه کیږي چې د اسرائیلو شرایط پکې منل شوي وي ترې ملاتړ کوي. هغه وړاندې له ایران وغوښتل چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. نتنیاهو دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تمه ده د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو شپږم پړاو په عمان کې پیل شي. تر اوسه د دې خبرو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو ایران د دې خبر له پایل وړاندې ویلي و چې د یورانیمو په خول باید په هر هغه هوکړه کې شامل وي چې له امریکا سره یې کوي. په سوریه کې په یوې فرقهیي ځنخته کې 10 کسان وژل شوي او لسلو ډیر ټپیان دي. روټرز خبري اجانس نن دوشنبه د سوریې د کورنیو چارو وزارت ته حواله لیکلي نخته په سویډا ولایت کې وروسته له هغه پیل شو چې د تېر جمعې په ورځ د دمشق او سویډا ترمنځ په غځېدلې لویې لار یو شمېر سوداګر وتښتول شول. دا لومړی ځل دی چې د سوریې په سویډا ولایت کې دغه ډول فرقهیي ځنخته کېږي. او چلسی د پاریس سن ژرمن لوبډلې په ماتولو سره د کلبونو د نړیوال جام اتل شو. دغه لوبه چې پرون شپه د امریکا د نیوجرسي په مت لایف لوبغالي کې ترسره شوه، چلسی لوبډله وتوانېده 3-0 په وړاندې پاریس سن ژرمن ته مات ورکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادۍ رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. زمونږ په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې موږ ته د خولې بوی راځي او خلک ترې پتیختوي. ټولنیز ژوند خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چاته ووایي چې خوله دې بوی کوي. آیا انسان په خپل پویږي چې د خولې بوی زی؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې کای خوله بوی کوي ورته وایو؟ د خولې بوی خای تر ډیره زموږ له حفظ صحه سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کیږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کیږي چې باکټریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لری ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خبرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خبرونې کوربه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خبرونې میلمه دی د غوږ، ستونی، پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدر من اوریدونکو لخپل میلمت څخه بو پختو چې د خلی بوی ناروغي ده او کل خپل روغتیا سره ناپامي، او تاسو درنو اوریدونکو ته به هم وار درکړو چې د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهی، د خبرونې له میلمت څخه په دې اړه پوښتنې وکړي او خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 01 شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 340 00 01 00 01. د خبرونې میلمه ډاکټر صاحب نور ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونې ته. لومړی خو دا راته ووایاست چې دا د خولې بوی ناروغي ده کنه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وار تاسو ته او ستاسو د رادیو کارکوونکو ته او خپل اورېدونکو ته ګډې ګډې سلامونه وایم. کیدیشی عادی حالت وی، کیدیشی یو مرضی حالت وی، کیدیشی ډیر پر مختلف حالت وی چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري که چیرته د دې د خولې نه بوی ځي باید چې بل انسان یې پوه کړي. کېدای شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خو دا پې نه پوهېږي، نو بل انسان باید ته ووایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغې باید چاره ولټول شي چې دا صحیح علت دی.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خپرونه کې بحث درسره کوو له تاسو سره هم، خو اوس چې دا لومړی مسله ده چې یوارې دا معلومه شي چې ناروغي ده کنه، نو که راته ووایاست چې علتونه یې څه دي، یا که ناروغي ده ناروغي کومې ناروغي دي، او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل بالکل خو پوښتنه وکړه. اصلا دا کوم ورته ویل چې دا ناروغي ده دا به ډیر په ځای خبرې، ځکه چې دا د نورو د ناروغۍ د وجې دغه بوی منځته راځي. نو د خولې تاسو لکه مخکې وویلې او د خبرې ته مې اشاره وکړه چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کول، نو ډیر مهمه برخه دغه ده. هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، نو دغه کې ډیره مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکړي. او اصلا میکانیزم او سبب یې دغه دی، کچیر ته دغه خلک د خولې حفظ الصحه مراد نه کی، برش استعمال نه کی، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کم ذرات باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانی دي، مایکرو ارګانیزمونه دي. دغه بکتریاګانی دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر ازادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دي، سلفر یو عنصر دی چې ډېر بد بوی کوي. نو ډېره غټه وجه د حفظ الصحه نمرات کول همدغه وجه ده چې دا ذرات خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانی پرچه پرچه کوي او سلفر کې ازادیږي، چې دغه سلفر خپل ډېر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دي
په هر یو باندې. ډاکټر صاحب لنډه لنډه رڼا واچوي چې خلک پوه شي چې نور علتونه یې کوم دي، یوازې دغه څه چې تاسو یاد کړل دا خو یوازې حفظ الصحه وه. مهرباني وکړئ.
بالکل بالکل ښه خبره ده. یو خو حفظ الصحه نه مراد کول، دویم بعضی خوراکونه دي کچیر ته هغه ډیرو خورل شي هغه هم د دې سبب کیږي چې د خولې بوی منځته راوړي. یعنی په ساده اصطلاح به دا چې یو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه مثلا اوګه شو، پیاز شو، مولای شو، دغه خو یو کچیر ته هغه خلک چې دا ډیر خوري یو خود دې بوی ډیر مطلب ډیر خلک ور سره ډیر پازیت کیږي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه کچیرته ویني ته جذب شي او بیا دا ویني نه زړه خزله ته ځي، خزله نه بیا سږو ته ځي، نو دغه سږي سلفر تولیدای، بیا چې کله سړی اکسیجن اخلي او بیرته خارجوي دغه سلفر په دې خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي. یو خدای چې د خوله کې دی ډیر خراب بوی تولید کوي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجوي یو انسان، نو دغه ډیر بد بوی لري، دغه د وجه هم ډیر بد بوی مست راځي. او دریمه خبره دا ده هغه خلک چې داغه خوله وچیږي، ځکه موت چې ورته مونږ ویو یعنی خوله وچیږي، خپل دا خوله کې چې کوم سلیواده یا لاړې دي دغه ډیر قدرتي تور د څه پیدا شوی دي چې د بکتریا او زب مواد دي، هغه بکتریا چې د بوی او دغه مستر وړي او هغه د منځ وړي. بل خبره دا ده چې دا لاړې صاحب د خوله او ری او دا ډیر په صفای کې ډیر مهم رول لري، یا دا چې سړې لاړې کتیاتیږي توکیا نو دا بکتریا ګان یا پارټیکل ورسره دغه کیږي یا معدې ته ځي، نو دا ډیر زیات رول لري د خوله وچواله. او دریمه خبره دا ده، څلورمه خبره دا ده، هغه خلک چې سموکینګ کوي یعنی سیګریټ سکي نصوار چي یا د پان خوري، دغه خلکو ډیر زیات بدبوی منځته راځي. او پنځمه خبره دا ده چې انډرلاینینګ هیلت کنډیشن به ورته مونږ ویو، یعنی داسې بعضې مرضونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې خولې د بدبوی سبب شي. یو نږدې په دې خوله کې دي لکه مونږ ویو چې ټرانسلیټس کیږي، هغه خلک چې ټرانسلیټس بار بار کیږي په دغه دی کې سوري دي، د سوري کې پارټیکل دغلته نخلي یا بکتریاګان یا دغه دلته نخلي، نو دا ډیر زیات بدبوي کوي. بل فرنجایټس کیږي، سینوسایټس کیږي، دا د پوزې التهاب یا د پوزې نشناته التهاب یا بعضي سیستمیک ناروغۍ دي لکه شکر ناروغۍ شوي، د پښتورګو ناروغۍ شوي، د جګر ناروغۍ شوي، دغه ناروغۍ کې هم د دې سبب کیږي چې د خولې بدبوي سبب وګرځي. او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پر دې اړه لري، نو که چېر دا خلک چې خوله حفظ صحن مراد کوي، نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وایي، دا د بکتریا او د یو دغه غوندي یو پرده غوندي بکتریا جوړیږي، نو دغه هم بدبوی منځته راځي، یا د وریو د التهاب منځته راشي چې جنجوایټس ورته وي، نو دغه د مهم عوامل او اسباب دي. موږ هم ډیر دي خدای ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي.
نو د ناروغي سره خو باید خپل د علاج لارې لري، باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي. مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړه، البته یو خو د هایجین یا د حفظ صحه یا د پاکوالي د خولې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه، هغه خو تاسو ویلې چې باید خوله پاکه وساتل شي، خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خوله کې بد بوی تولیدوي، تاسو د اوږي او پیاز او څو نورو شیانو یادونه مهم وکړه، نو د دې سره د دې بوی څنګه لمین زوړای شو؟ که مثلا مونږ اوګه خو یو د ژوند او د خوراک یو ډیره مهمه برخه ده، هم له روغتیا له نظره په روغتیایی سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوګه د وجود لپاره ډیره ښه ده، او پیاز هم همدغسي، نو بیا چې دا خوراک مجبوریت دی، له خوراک نه وروسته باید څه وشي چې د خولې بوی لري شي؟
بېلکل خپ پښتنه ده، دا به مونږ تکل سي په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبرې به انشاءالله مونږ وکړو. خو اوس په لږ ورنا چو تاسو ډېر خپ پښتنې ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک، نو بیا کتاب داسې وایي چې تاسو به لیمیت کوئ، تاسو به کموئ هغه خوراکونه، سترانګ سمیلینګ فوډ کنه، چې هغه اغه خوراکونه چې هغه ډیر زیات بد بوی لري تاسو باغه لکه کموي. او مطلب دا دی چې استعمال به لږ کموي، یا مطلب که چېرته یو سړی ډېر ضرورت لري بیا داسې یو ګولۍ هم په بازار کې راوتلي دي چې دغه خوراکونه چې کوم سلفر تولیدوي دغه نیوټرلایز کوي خونساکۍ، یعنی دا سلفر خونساکۍ دغه خوراکونه نه دي نه شي کولای چې سلفر تولید کړي، نو بیا د خولې بد بوی دغه منځته نه راځي. خو ښه خبره دا ده چې باید په خوراک کې محدود شي، نه دا چې مکمل سټاپ شي یا بند کړی شي. خو بیا هم مطلب د خولې هایجین به ورسره مراد کوي، او بل دا ده چې مهم شی بیا موتواش چې ورته مونږ ویو، موتواش انټي سیپټیک لري او بل خوشبویه مواد لري، دغه شینه باید استعمال شي. کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته دغه خوراکونه، اول خو توصیه دا ده چې باید دغه خوراکونه لیمیټ کی، محدود کی. که چیرته بیا هم د دې ډاکټر ورته ایډوایس کړي اوس، لکه بعضې مریضان دي چې هغه وایي چې هوږه تاسو ډېره خورئ، د فشارې جګي هوږه خورئ، نو دغه خلکو ته بیا دغه توصیه کېږي چې یاره تاسو موتواش استعمالوئ، یا دغه دم ټابلیټ دغه ګولۍ ورسره خورئ، نو بیا نه پرېږدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منځته راشي او د بدبوی نه به هم مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب، نور د غاخو منظم منځل یا د خولې منظم پاکول چې تاسو یې هغه مختلف لارې چارې هم یاد کړی چې څنګه خوله پاکه ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو، دا یوازینی علاج دی د خولې د بوی د لمنځه وړلو، او که نورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خولې بوی لمنځه ولاړ شي؟
ښه پوښتنه وکړه. لکه مونږ مخکې د دې اسباب ویلي، اصلا سبب زمون زوړل پکار دي. کچیر ته سیستمیک مرزونه ای، سیستمیک مرزونه د وجه د خولې بوی منځ راغلی، نو هغه یوازې د خولې د هایجین یا ټوت برش یا د دې د وجه د منځ نه زی. کچیر ته په غاښونو کې کیویټیز یا چې په ساده اصطلاح ورته وایو چې غاښ چینګې کړي، میکروبي یا د اوری التهابي، یا هغه خلک چې دغه خله وچوي د مختلف عواملو د قبله،
یا د غاښونو چې سوري کیږي،
کیویټیز چې ورته وي، یا خله وچوي د مختلف عواملو د قبله. بعضي خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي چې بعضي خلک لکه پوزه بندي د خله د شپې د خله د لارې ساخلي، نو دغه ساتي چې خله د اوبه د اکسیجن د لارې لنګس ته دي، ځکه لنګس یا سږي به دا به مرطوبه هوا ورته ورزي، نو چې کومه اوبه یا لارې خله کې هغه خوله وچوي، نو دغه دا باید چې بیا د دې خوله د وچوالي غم وخوړل شي، چې کوم مرضي باید چې د هغې د وجه دا خوله چې وچوي باید بېرته لمده شي، زیاتې اوبه واخیستل شي په زیات مقدار باندې، یا هغه مرضونه د وجه چې منځته راغلي هغه باید اصلاح شي او مینج شي. او بل خبره دا ده چې که چېرته سموکینګ، یو بعضې خلک سموکینګ کوي، سیګریټس کی، نسوارس کی، نسوار چي، نو بیا که ته هر څومره خوله هایجین او دا مراد کی دغه خوله بوی بیا د منځه نه ځي، نو اول خو باید چې سبب د منځه ویوړل شي. که چیرته بیا هم د خوله بوی همداسې لکه مونږ او تاسو مخکې ویلې چې باید انسان او بل انسان دا حق ته چې ورته ووایي چې دا خوله ستا د خولې نه بوی ځي، که چیرته دا عوامل هم د منځه لاړ شي او بیا هم د دو د بد بوی و، باید چې غاښونو ډاکټر سره مشوره وشي، یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خو د ځیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغي نه لري، نو دا یو خپل ساين دی چې یو سړی خوله بوی کوي، باید دا کچیرته نه وي بیا سړی نه پوهېده چې دا څه مرض لري، دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خولې نه بوی ځي، چې دا وجه او سبب څه شی دی.
مننه ډاکټر صاحب، به هم دې موضوع کې خبرو ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب، خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک دی او پښتنه چې ده مهرباني وکړي لمړی خود ځان معرفي کړئ چې بیا زه موضوع هم درته وایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع ده چې ځینې انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغۍ د لمنځوړو لارې چارې کومې دي او موږ څه کولی شو د دې لپاره چې د خوله زموږ یا زموږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خولې له بوی نه موږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه مې کېلې تاسو محترم اوریدونکو د ازادي راډیو او ډاکټر صاحب ومني. وعلیکم السلام زرمل والے مصیبر پر سمپا قریب نه اړیکنه والے محترم تکل په خیر راغلی زرمل وال صاحب مهرباني وکي نو دا موضوع چې د ډیر دلچسپ موضوع ده دغه د خو بدبوی چې ده نو دا خو اجما یو لن نظر په دې باندې ورکه ما اکثره خدا دې چې دا چې کومه ځای ما ماتی دغه د خو بدبوی چې ده یو خو عمده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت وکنه کوي. چیر چې څوک غاخونه حفاظت وکړي غاخونه حفاظت وکړي غاخونه هر وخت صاف وکړي. نو دا ته ما فکر په نظر باندې محترم تکل صاحب نو د خولې د بویواله یعنی مطلب کم اثرات دي بلکې هم نه او بل د دغه ملمنه د ما پښتنه ده ده چې په یو وخت کې چې دغه د خولې بدبویي اکثر د شي ما ورېدل چې دا په ذات نه د جنو مثلا په پخو کې بوې دا له موضوع نه ونه د جنو د مثلا د خولې بوې د ما پښتنه دا ده چې دا آیا حقیقت لري او کینه لري د نه د خپل غوي چې په کورنۍ پورې هم مزاتي ته ورته شي خو د ما خپل چې کوم فکر دې ما په دې باندې یعنی زه عقیده نه لرم ځکه دا خو د خولې بوی څه ده د ډېر وجې د ډېر وجې د یو خور سګریټ کول دي دا ډېر بد اثر کوي. یقینا د سګریټ څکي که څوک یې خواته ودرېږي هتا ډېر د ما لیدلې د منځ کې چې جمع باندې څو خواته ودرېږي ما غوښته سګریټ کوي دی خو د خولې اثر یې د معلومه خبره ده یا کوم مجلس دی
bale
که سګریټ په دغه څه کول هم نه سړی ته جواب ته کیږي مثلا هغه د خولې بوی یا مثلا د سیدي اکثره خلک دا شرط کاری ډیر شیان دي دا نشي څو چې کوم نومه نه واخلو نو بس دی وخت را کول نه ونه لې مننه محترم اصل صاحب دغه یو پښتنه مې و دې ډاکټر صاحب نه
مننه زرمل ول صاحب
نه لې مننه تر بیا
له تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مبرخه وخسته. ډاکټر صاحب فکر کوم د زرمل ول صاحب پښتنه ډیره دا و چې ځینې خلک دي چې د خولې بوی لري موږ او تاسو په همدې باندې باس کوو خو ځینې نور کسان دي چې د پښو بوی هم وي او د نور وجود د خرګونو د دی وي هم بوی زی دا سره تړلې دي ک جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي د ته لطفا ځواب وایست.
خو په خپل نظر کل په زرملوان چې لکه څنګه چې ویل چې د غاخونو ډېر وجه د غاخونو درشته هم هغه خلک چې د خولې حفظ صحه نه مراد کوي نو دا مشکل به رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې دوی ویل چې د خپو یا تخرګونو سره تړاو لري کنه لري نو زما فکر د خولې د خرګونو خو سره ډیر تړاو نشته دی ځکه بعضی ناروغۍ دي یا د خولې حفظ صحه نو کېدای شي دای چې د هغه ساحې چې التخبی بوي کوي یا خرګونه بوي کوي نو یو خبره خو مشترکه ده چې حفظ صحه نه مراد کول یا غ کوم څه خرګونه چې دی هغه په صحیح شکل باندې وکړنه چې پاک شي او حفظ صحیح مراد شي نه مراد کیږي. یاد خو هم همدا چې هغه خلک چې خپې حفظ صحیح نه مراد کوي یا جوراب یا دا ډیر استعمالي یو خبره خو مشترکه ده. دوی مزما فکر دوی خبره نه ماده استنباطو کې چې دوی چې صحیح ارشاد خو پکې رول نه لري نو دې کې مزما فکر ارشاد پدې کې رول نه لري ځکه چې دا خو سبب دی چې ته کسته خولې حفظ صحه نه مراد کوي دا غاخونو څخه تکلیف لري یا سیګریټس کی نو دا خو چې ته ورې اړه نه لري
هغه بل برخه چې تاسو ول ځینې وخت ځینې وخت ځینې کسانو کې ناروغي وي نو هغه ناروغین په ارسيات نشي راتلی لوي انسان نه بل انسان ته
نو بعض ناروغي د سيدي چې هغه کې دي چې بعض ناروغي په ارشاد کې منځ راشي لکه اوس موږ چې هغه د شکر دویم نمبر ناروغي ده نو کې دي چې دا ناروغي منځ راشي د شکر د وجه کې دي چې ارشاد لري دویم ټایپ 2 چې ورته وي او بل اوس لکه د بعض مریضان دي بعض دغه دي خلک دي هغه د معدې تکلیف لري نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي که نه خو حفظ الصحه نه مراد کوي خوراک وقفه نه کوي اوبه ډېرې نڅکي نو دا فکر نه کوم چې دا ارشاد سره رول ولري یا سګرټ څکي یا د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي یا غاښونو کې مشکل یا مطلب دا دی چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغي بعضې الکولیک خلک الکول ډیر استعمالوي نو دې کې ارشاد فکر نه کوم چې دې کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. وروسته به د معدې د تکلیف په باب هم لطفا معلومات راکړئ اوریدونکو ته چې د معدې تکلیفونه د اسیدونه د معدې یا د تیزابي معده چې مونږ ورته وایو دا د خولې بوی ته څومره اثر لري. خو لغنه مخکې ورزو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د ازادي راډیو.
السلام علیکم. ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مسلمانو نیکی له احترامات استلا خاموش د زابل ولایت متماسم علیکم.
وعلیکم السلام خاموش صاحب. خبرونه ته په خیر راغلی. مهرباني وکړئ څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده نو.
موضوع ته معلومه ده زه غواړم لاندې معلومات تاسو اوریدونکو سره شریکم د دې خلې د بدوی په ارتباط باندې او رسې به پښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه معلومات تاسو دي. مثلا د دې ناروغي لاملونه چي دي؟ د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خلې حفظ الصحه ده یا د خلې پاکوالی تپاملرنه نه کول دي، غاښونه یا ژبه په منظم ډول نه پاکول، پاړه پکښې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خوله کې ځینې خواړه پاتې شي هغه بیا بکتریاوې رامنځته راوړي او وده کوي. دا یو لامل دی چې د خولې بدبوی کېږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغي. ځینې د غاښونو ناروغي دي شاوخوا یې پړسوب کوي یا اوبه اخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خولې بدبوی رامنځته کړي. بل د خولې وچوالی دی، دا د خولې وچوالی خپله دا یو لامل دی د دې چې د خولې بدبوی رامنځته کړي. کله کله په خوله کې لیاب
کم شي. خاموش صاحب، دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایاس لطفا.
خیر شه. دلته د ازادي رادیو خو افغانستان کې ډیره مشکله ده سره یاوري او تاسو معلومات تاسو د رادیو د فیسبوک لاله لري ماته کې پکړه. او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او ځینې داخلي ناروغي دي لکه د معدې ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دي ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د ژبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه ګرځي. ما پښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدین بغیر لدغه لاملونو بغیر چې زه کوم معلومات پرې لرم، لدین بغیر کوم داسې لاملونه شته چې هغه جدي او د دې خولې د بدبوی څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کېدای شي، نورې ناروغۍ رامنځته کېدای شي چې مثلا هغه خطرناک وي یا نه شي رامنځته کېدای، او دا هغه د مخنیوي لپاره دا پوښتنه چې ډاکټر صاحب وویل ان شاء الله.
مننه خاموش صاحب. ډاکټر صاحب به دې پوښتنې ته ځواب ورکړي، خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لاره سره یاست، زه به له تاسو نه پوښتنه وکم چې تاسو له داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي، او آیا ورته وایئ که نه چې مثلا وروره یا ملګریا له تا نه زه دغسې یو تکلیف احساسوم؟
احساسوي دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند په مساجدو ته په تګ باندې کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره په ناسته ولاړ کې دا احساس کړی مو دی، موږ لیدلی دی، خو بیا موږ داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو. دا یو ډېر بد تاثیر لري زما په نظر سره. او خپل ما چې کړی دی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی، غیر مستقیم ډول موږ هغه ملګري ته خبره واضح کړې ده. مثلا د غاښونو په پاکوالي ورته غږېدلی وو، د خپل غاښونو مو ورته مثال په ډول ښودلی دي چې د غاښونو ځوانان باید غاښ پاک وساتل شي، خوله پاک وساتل تر څو دا آینده غاښونه له منځه ولاړ نه شي یا ضعیفه نه شي. دا بیا ډېر تکلیف لري، یو غاښ بیا مثلا په ډیر څه ارزي د قیمت لري
نو د خپل تاسو ډیر غیر مستقیم د خپل ډیر غیر مستقیم نه دی خاموش صاحب چې تاسو ورته وایي فکر کوم ته نو لري غیر مستقیم لري چاره در معلوم دي
کوم په کوم پال دی کوم مخه مخ ولې دې په دریم دمه ناس کې په دریم ناس کې دا غیر مستقیم یو بحث راخېته ده چې درته ځان ته ځلته راغلی او اخر ما خپل نو تاسو وګورئ دا
او
مخه مخ په مخ باندې زړه دا دی
مننه کور مو ودان خاموش صاحب ژوند ژوند سلامت اوسئ نور اوریدونکي اوس نه راخلو اورو له ډاکټر صاحب نه چې دې پوښتنې ته ځواب وایي ځکه مونږ په خپله هم ډېرې پوښتنې لرو ډاکټر صاحب نور مهرباني وکړئ
مهرباني تکل صاحب خاموش صاحب خو خپل هم پوه سړی دی او خو معلومات لري دوی خو ډېر اسباب هم ویلي او دوی دا ویل چې نور څه اسباب دي لکه مونږ مخکې یادونه وکړه چې د غاښونو تکلیفونه دي یا بعضي سیستمیک مرزونه دي هغه لکه شکر شو د مونږ به به تکراریو شکر شو د پښتورګو مرزونه شو د ځیګر مرزونه شو یا د دوی مخکې یادونه وکړه چې هغه خلک چې خولي وچوي نو خلې وچواله مختلف عوامل د وجې منستر ازي بازي دواني دي هغه سبي دواني انټي ډیپرسان دواني چې خلې وچا یا د پوزي تکلیف ولري نزل ابستراکشن یا دینیز داشینه ولري ډیر مرزونه دي او یا مطلب دا دي بازي خوراکونه دي چې مونږ ویل چې سلفر ډیر تولیدي په خله کې دوی څه خبرو کړه دغه ډیر کامن سببونه دي ډیر عام سببونه هم دغه دي بیا په دې اسبابو کې مختلف خبرې کېدې شي هغه لکه مونږ مخکې په دې تفصیل خبرې وکړې نو خاموش شه مخپل مطلب معلومات لرل او دغه اسباب دي دغه د منستر منستر راځي او بل دوی دا خبرو وکړه شي غیر مستقیم باندې مې ورور ته ویلې نو خیر مستقیم باندې وې دا چې ورته وې چې رورا ځان له ورته وی خلکو مخکي ورته مو واجب بتول ډله کې ورته وی خلکو مخکي ولوي چې رورا دغه تکلیف دغه چې خدای نه خاصه بل مرز نه او دا ته دومره خاص خبره نه تکلیف نه دا دی دا ویل چې د دې نه بل مرز من ستنده راځي د کېدې چې د بل مرز نه دا خلې بوي مس تر اغنه د دې نه بل مرز من ستنده راځي خدای یو علامه ده چې باید ولټول شي دا د دې سبب شي
مننه یعنی که مثلا تاسو وایئ چې کڅوک دی میده تکلیف لري کڅوک د سږو تکلیف لري یا د ځیګر تکلیف لري کېدای شي چې پوښتنه وکړي ډاکټر ته ورشي چې معلومات واخلي چې د خولې بوی لګیږي نو کېدای شي چې دغه ناروغي ولري همداسې وایئ تاسو
بالکل
ډاکټر صاحب نور د دې میده د تکلیف په باب که لطفا لګ نور تشریح هم وکړي چې دا څومره مهم عامل دی د خولې په بدبویي کې
بالکل خو پښتنې ته اشاره کړې ده هغه خلک چې د میده تکلیف ولري کوی او شکم بکټریا د دې خلې د بوی بدبوي سبب مستر اوري نو اچ پایلوري بکټریا دغه سبب د میادې د تیزاب د زیاتوالي کیږي بل اخره د زخم کیږي چې دغه خلک بیا جرد چورتوي ګیسټو اسفیجل ریفلکس یعنی دا د میادې چې کوم محتویات دي یو څه زرات خلې ته راځي دغه زرات دا چې به ویو چې دا زرات په زیاده دي چې کلمو ته لاړ شي دا خولې ته راځي د دغه د وجې بیا دا زرات لکه مونږ مخکې ویل چې خولې ته راشي بیا په ټوټه ټوټه کیږي او په سلفر ته ازادیږي دغه بدبوي منځ ته راځي بیا به دا ویو چې یاره دا د معدې تکلیفونه ولې منځ ته راځي نو دا بیا ډېر اوږد باسه ته کېدای شي بعضې خلک رواني ستونزې ولري ډیپریشن انزایټي دغه شینه ولري نو هغه په سبب باندې به د معدې تیزاب افراز زیاتیږي کېدای شي دا بکتریا په ټول انسانانو کې په معده کې شته دي چې کله د معدې تیزاب په معده کې زیاتیږي یعنی معده کمزوري کېږي دا بکتریا خپل فعالیت شروع کوي دا چې فعالیت شروع کوي نو دلته د معدې تکلیف منځ راځي معده په زیاده دي چې ټول مواد کولمو ته ټیلکی بعضي مواد پاس خولې ته راځي دا خولې کې بیا همدغه پروسه بیا تکراریږي او د خولې بدبوي منځ ته راځي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
قدر من اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري په دې خبرونه کې د غوږ ستونی پوزه او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ډاکټر صاحب یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ لطفا، چې تاسو خو به حتما په روغتون کې یا په خپل کلینیک کې د ډاکټران او بخې له ناروغانو سره مخامخ کیږئ چې له دې دا د خولې له بوی نه شکایتونه لري او له تاسو نه مرسته غواړي. څومره کسان که داسې په متوسط ډول وسنجوو تاسو ته مراجعه کوي د دې تکلیف یا د دې ناروغۍ د خلاصون لپاره له تاسو مرسته غواړي؟ شته داسې کسان که نه؟ یعنی په عام خلک دا یو تکلیف ګڼي او که فکر کوي چې بس د خولې بوی نو یو عادي خبره ده، خدای تعالی راته مقرره کړې ده او بس سره ګرځي، یعنی خلک راځي کنه مرسته غواړي کنه؟
ولنه تکل سه بالکل راضی خلق خو مون ته هغه مریضان راضی چې هغه د خولې بد بوی مونږ پورې ډیره اړه لري. لکه ما مخکې ویل چې بعضی مرضونه دي په دې زمونږ چې ریلیټډ دي زمونږ پورې ارتباط لري، هغه په خوله کې چې مونږ ویل چې ټانسلایټس، د ټانسلایټس کرانیک ټانسلایټس یا مزمن التهاب د ټانسلو یو علامه هم دغه د خولې بد بوی ده. نو مونږ اکثر مریضان مونږ ته راځي چې زما ستونی هم خوږیږي او طبي مې راځي او یو د خولې پن مې یا بوی دغه راځي، یا هغه خلک چې هغه د پوزې ډېر مشکل ولري. نو هغه خلک چې د پوزې مشکل ولري، زکام یا رینیټس یا حساسیت ولري، نو دوی دا بیا حکایت کوي چې زما خوله ډېر بد بوی کوي او دا د پوزې نه ده چې کوم بلغم دي لاندې خولې ته تویږي، نو دغه ډېر زیات بد بوی لري، د دغې د وجې هم ډېر بد بوی لري. او بل هم زمونږ ریلیټډ دی، مربوط دی زمونږ سره، دا د غوږ بد بوی هم کېدای شي چې کله کله د غوږ بد بوی هم په خوله کې احساس شي، ځکه هغه وخت چې د غوږ دا التهاب، د منځني غوږ التهاب ډېر پخوانی شي، نو دغه وخت کې بیا د اډوکې هم میکروبي کېږي. د اډوکې چې کله میکروب وي شي، نو بیا د غوږ نه دا چې کوم نوونه او کوم ډسچارج او اوبه راځي، دا ډېر سخت بد بوی لري. او د دې یو لاره د غوږ یو لاره د پوزې شاته خلاصه شوي، نو کېدای شي چې کله کله د غوږ چې کوم اوبه دي دا لاندې خولې ته توی شي، د دې د وجې هم ډېر زیات بد بوی لري. او نور که نورو ډاکترانو پورې اړه لري او مونږ ته راشي، نو مونږ بیا مربوط ډاکټر لکه د داخلي مربوط یو مونږ داخلي ډاکټر ته لیږو، که د غاښونو مربوط یو د غاښونو ډاکټر. او که چېرته مونږ مخکې وویل چې یاره سګرټ سکي، دغه خلکو ته بیا توصیه کوو چې دغه شیونو نه باید صرف نظر وکړي، انشاءالله دغه مشکل به حل شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وړاندې په خپرونه کې دا د ټولنیزو حساسیتونو باندې هم خبرې کوو، مخکې یو اوریدونکي خاموش صاحب اشاره وکړه چې چا ته څنګه وایي، په دې برخه کې به هم له تاسو نه پوښتنې وکړو او له اوریدونکو نه به هم پوښتنې وکړو. یو اوریدونکی د شیبه په مستقیم تماس را سره دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو تجربه یا پوښتنه ووایست.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدر من اوردم سلام، خدای پاک دې وکړي چې روغ دې وي. سلام جوړه د تل مهمن ولادت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، خبرونه تکرار لست، مهرباني وکړئ.
الله دیمان قبول کړئ. سلام ډاکټر صاحب محترم، تمام محترم احمد تکل صاحب، موضوع ان شاء الله دغه دستونی او دستورګو دغه موضوع ده.
موضوع دا ده چې د ځینو انسانانو خولې بوی کوي کنه، نو دغه د بوی علتونه څه دي، څنګه له دې نه ځان خلاصولی شو، او آیا زه خود نورې پوښتنې وروسته درنه کوم، ته که په دې مسله کې له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرې مهرباني وکړه. بیا له تا نه هم زه پوښتنه لرم.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ډیره شایسته او په زړه پورې موضوع ټاکلې ده. الله خوشاله ک د خولې بدبوی خو واقعا محترم تکل صاحب محترم ډیره بعد د مثال د خبرې د اکثر انسانانو سره چې مال دلی دي ناس ولاړم، د تکل صاحب محترم یو د خولې د بدبوی لوی عامل زما په پام په فکر سره دغه سیګریټ او نسوار دي. زکه دلته وینې کسان دي محترم تکل صاحب دغه سي استفادت دي سيګريټ څخه چې مثال د خبرې په یو سات کې د څلور پنځه سيګريټس کې چې بغل ته یو بل سړی ناشې تکل صاحب محترم هغه په خدا کړه د خولې د بدبوي د لاسه طاقت کوي سي
تاسو کوم عمل نه لرئ؟
یا الحمدلله شکر احمد تکل صاحب محترم نن سوار سيګريټ دروته پورې خدای دې ساتلې ما وشنم نه زنده دي تکل صاحب محترم
ډیر الله مهرباني وکړئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم ما پر خلکو باندې دغه غږ دې چې مثال کچیر اول خو دغه سيګريټ یا نسوار پاتېږي چې هر لار مثال د خبرو دې کاری بعد اول دغه نشې تو کې پاتې سي بیا هم که نشې تو کې نه پاتېږي تکل صاحب محترم دغه برس مثال د خبرو مسواک دغه شان دې استفاده کوي یا ځینې دوا وي ست مثال ځینې د څه دغه ست تکل صاحب محترم ملهم ست چې د خپلې مثال د غاښونو په پرول کېږي دغه د خپلې بدبوي دې ما په پام په فکر سره څنګه تا کوم سي ابل د ډاکټر صاحب محترم ته ما پوښتنه دغه چې مثال د خبرو دغه اکثر ملا امامان چې مثال مرته په مسجدونو کې تقریر کوي دا د خلیه د بدبوی لپاره دغه مسواک ډیر صفات کوي دا خو یو دنیا رقم لري او بل د ګټو لپاره کې چې مثال د خبرې مسواک سره کار کوي دغه شو دغه لپاره ګټه تونه دي ډاکټر صاحب محترم ته ما دغه پوښتنه وکړل سر
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې ته جواب درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نور
مهرباني تل صاحب خو ډیر په شاري په دی وکړه چې باید هغه خلک چې نسوار او سيګريټ رښتیا هم دا ډېر زورون کې ډېر په زبون کې شایان دي دا باید یو خدای دې چې ټولنه هم ډېره متاثره کوي او بل خپل صحت لپاره په زیاده دلی چې خپل صحت لګټ ورسي یو اقتصادي تاوان هم دی بل د دې نه علاوه د خپل بوی سره نور د سګو مختلف امراض دا شي نمن سره دی او دوی او هته د تل څه پښتنه وکړي مسواک واقعي ډیر خوش دی یو اقتصادي مده بل دا چې په خپل پاکولو کې ډیر مهم رول لري او سنت طریقم د بای چوال شي مونږ ویو چې توت برش یا هغه برش باید په خپل کې وال شي سحر او ماخم دغه سړی جب کې نشي ساتنه چې پنځه وخت یې سره مسواک په دې هم ډیره فائدہ ناک دی سره د برشا چې پنځه وخت باید هر مونږ ته وال شي نو هغه زړه چې په خپل کې دغه ان شاء الله دې سره د خپل او دغه د خپل صفاکیږي او پارټیکل چې د غخونو منس کې نختی هم د منځځي ډیر سنت طریقه هم د ډیر فائدہ ناک شه ده زور سره موافقم اتل سیب سره
مننه ډاکټر سیب مسواک ستاسو په نظر یعنی دلته درې حالات دي درې پښتنې دي یوازې مسواک تاسو سپارښتنه کوي مسواک او کریم او برس دواړه او که یوازې کریم او برس دا یوازې کار ورکی کنه پښول از ما په پښتنه کنه یعنی درې نظر دي ځینې خلک وایي چې برس او کریم کافی دي ځینې خلک وایي چې مسواک کافی دی ځینې خلک وایي چې هم مسواک او هم برس او کریم ستاسو څه سپارښتنه ده
نو بالکل تکل ته نو زما خو سپارښتنه ده به چې دواړه استعمال شي تمره چې د خولي صفای او سه ډیره مره چې دومره ډیره फायदा وکي ټوت برش او برش او ټوت پیس دا دا هم ضروری دي او مسواک ورته هم ضروری دي ځکه چې یو افغاني ټولنه دا کفایت نه کوي چې یوازې ټوت برش او ټوت پیس استعمال شي ځکه دلته خلک د ورځې سلو پنځه ځله خوراکونه کوي نو کچیر د مسواک ورسره استعمال شي په هر مونږ کې یو خو به دا وشي چې کدی د سحر نه وروسته خوراکم کړی نه په ساده ځله ناشته ورته وي سبناره ورته وي نو هغه پارټیکل به هم د مسپخین مونږ کې سره دا استعمال کی هم دا به دغه شي بعضی خلک د ماځیګر خوراک کوي نو که د ماځیګر مونږ نه وروسته استعمال شي هم هغه د خولې حفظ الصحه به ورسره مراد شي او د شپې د ډوډۍ نه وروسته که ټوت برش ورسره استعمال شي دا به ډیره ځکه ټوت برش هم او ټوت پیس هم ډیره لازمی دی ځکه هغه کې د سیم مواد دي چې هغه د بکتریا او دغه وجون کې دي او حفظ الصحه د لپاره ډیر مهم دي زما په فکر دواړه باید استعمال شي او دواړه به فائدہ نه کړي ان شاء الله
مننه ما غوښتل چې اتل صاحب نه پوښتنه وکم په همدې موضوع باندې خو د دوی اړیکه پرې شوله زه غواړم چې له دوی نه مې هم هغه څه چې مخکینی اوریدونکو نه مې پوښتنه کړې و چې دوی خپل شاوخوا کسانو ته د کورنۍ غړو ته یا ملګرو ته خپل ویلې شي دغه حساسیت در ټولنیز حساسیت چې دی په دې برخه کې شته، یعنی ځینې کسان جرأت نه کوي، ځینې خلک په غیر مستقیم ډول وایي، ځینې خلک په مستقیم ډول وایي. ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه هم وکړم. اوس به ستاسو نظر واخلم چې دا څومره مهمه ده چې موږ خپلو دوستانو، ملګرو یا په ټولنه کې نورو خلکو سره کله چې مخامخ کیږو او احساسو چې هغو دغه تکلیف لري، یعنی د خولې بوی لګیږي، ورته ووایو په کومه طریقه یې ورته ووایو؟ که څه هم تاسو خو به د یو ډاکټر په توګه خپلې مشورې ورکوئ، مګر غواړو د یو ټولنې د یو غړي په توګه هم تاسو له اورېدونکو سره خپلې تجربې یا هغه خپلې سپارښتنې شریکې کړئ. مهرباني ډاکټر صاحب. نور
مهربانی خو پښتنې ته مشاره وکړه تکل صاحب. یو خو زمونږ تاسو خبره، مونږ ډاکټرانو توصیه خو په مریضانو په دې عوامو باندې ډېره بده نه لګي. او یو دای چې ملګرو سره مجلس کې ناستي، نو کېدای شي دغه خبره پرې لږه بده تمام شي. خو حل لارې دغه ده چې باید ډېر مودبانه شکل باندې هم ځان شکل باندې دا ورته وویل شي چې وروره دغه تکلیف دی، د خولې بوی دی، دې کې مختلف مرضونه منځته راځي. او څومره مرض که چېرې د پاول سټیج او په ابتدایي مرحله کې تشخیص شي او تداوي شي، ډېر ښه ریسپانس ورکوي، ډېر ښه اختلاطات او کوم نور د دې نه چې نور مرضونه منځته راځي نو هغه مخنیوی شي. نو انشاءالله چې که په مودبانه شکل باندې ورته وویل شي، انشاءالله ډېر عکس العمل، ډېر بد عکس العمل به ونه ښودل شي. ځکه دا مونږ تاسو په اول د پروګرام په اول برخه کې مونږ ویل باید چې د یو انسان حق په بل انسان دی چې که چېرته هغه تکلیف ورته پیدا وي او پرمختللی کېږي، باید چې دا مخکې نه خبر کړي چې وروره دغه مریض مرض دی. انشاءالله ډېر عادي مرض دی، خو خدای نه خواسته چې په وخت تشخیص شي او ډېر ځنډنی نه شي چې نور تکلیفونه به ترې پیدا شي. نو انشاءالله خبره صرف هغه دغه ده، هغه مودبانه شکل لکه مودبانه شکل ورته وویل شي، نو انشاءالله ډېر جدي عکس العمل او دغه به ونه ښودل شي. بل چې ورته وویل شي دغه روره زه ستا خیر خواهیم او دغه تکلیف دی، دا څه مشکل نه دی. بعضې خلکو داسې یو ذهن سازي شوي چې یاره دغه د خولې بوی دی او بس دا نه ختمېږي، او بس دې خلکو سره کینم او بس دې خلک ته نفرت هم کوي. نو دا داسې نه ده، دا باید چې سبب یې معلوم شي او چې کوم سبب یې هغه تداوي شي معلوم شي، حفظالصحه هم راشي. نو انشاءالله دا تکلیف داسې نه ده چې دایمي تکلیف دی، په وخت باندې تشخیص او تداوي شي انشاءالله. نو انشاءالله دایمي نه ده، نور مشکلات وته انشاءالله من سميره.
ښه، تاسو یعنی دا خبره ستاسو نوورو چې دا تکلیف موقتی دی او دایمي نه دی او لمنځه تللی شي، همداسې؟
بالکل بالکل بالکل، انشاءالله موقتی تکلیف دی او د جدي تکلیف به انشاءالله نه، او موقتی تکلیف دی انشاءالله. صرف لږ اویرنس او آگاهي پکار ده، نور انشاءالله چې دا تکلیف داسې ډېر جدي او ډېر خطرناک بني انشاءالله، چې او دا موقتی تکلیف ته انشاءالله دایمي نه ده.
مننه. او ډاکټر صاحب، انسان په خپله پوهیږي چې د خولې بوی لګیږي؟
بالکل، خو پوښتنه وکړه دا ما زه چې دا خبره وکړم. بعضی خلک دسی چې تکل سه، بعضی خلک دسی چې هغه خپل ډیر خراب بوی لري، ډیر تیز بوی لري، خو نه پويږي په. بعضی خلک دسی چې هیڅ بوی نه لري، او بیا هم د ته احساسي کې چې د بوی لري، دا به چې ټولنه کې کچیرته د دې ملګری دې سره کولیګي، باید دا هغه خبرې کې چې یاره دغه دا خولې بوی دی، او بعضی خلک چې بوی نه لري یا سیدا ذهن کې چې زما خوله بوی کوي، هغه ته دا ویل چې ضرور مستا خوله بوی نه کوي، یا سیدا ستا ذهن دا سیدا چې بوی. او بعضی خلک ډیر خراب بوی کوي خو په نه پويږي، باید هغه بوی پوي کړی شي چې ضرور ستا خوله بوی لري، خو هغه په نه پويږي چې زما خوله بوی لري کنه. خو نور خلک زوريږي، نو هغه باید په دې پوي کړی شي چرور استا دغه کلب وی لري به چې دی تشخیص او سبب معلوم شي او دغه لمنځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب د ستونزه په خځو نارینه وو کې یو شاندک توپیر لري؟
خځو نارینه وو کې د دې ریشو او د دې تناسب یو شاندې دي ډېر دغه نه لري. خدا به ویو چې په غریبانانو او په میډل کلاس خلکو کې فرق داسې لري چې میډل کلاس خلک هغه حفظ الصحم کمرات کولای شي، هغه غذایی رژیم مخی او کوم چې غریب خلک دي نو هغه حفظ الصحم هم لاسرسی ول نه لري. اکثره په وخت باندې هغه د مرض تشخیص هم دسترسی نه لري. دغه یو شی شته چې په هغه خلک چې وسو لري او هغه خلک چې غریب دي کې دغه شته دی دوی کې لږ فرق شته.
او د ماشومانو یعنی په ماشومتوب او په لویوالي کې د خولې د بوی کچیرته څوک ولري توپیر شته په ماشومانو کې هم را پیدا کیږي دا شی؟
بالکل بالکل یو څه توپیرونه شته دی تکلسم، لکه موږ مخکې ویل چې بعضي خلک سیستمیک مرزونه لري، نو په ماشومانو کې سیستمیک مرزونو ریشیو ډیره کمه ده. او بل خبره دا ده چې موږ ویل چې ټرانسلیټس یا د ستوني هغه غوټې چې دي په ستوني کې، نو دا په ماشومانو کې ریشیو ډیره ده، دا بار بار خرابېږي، دا سبب ډیر دی. یا ماشومان خو اکثره داسې سلفر لرونکي خواړه نه خوري، اوګه پیاز دغه شینه ډیر نه خوري، یا مطلب سموکینګ نه کوي. بعضې غاښونه هم خرابېږي.
سموکینګ لګې د خلکو په ژبه خلکو ته ووایاست چې یعنی سګرټ نه څکوي او نسوار نه کوي یا نور دغه دخانیات نه کاروي، ځکه سموکینګ باندې شاید ډیر خلک پوه نشي.
بالکل بالکل همدا خبره ده، دا دخانیات او سیګریټ او دغه نه کاری کنه دا ماشومان. او بل دا سیستمک مرزونه مطلب سکر شو یا د پښتورګو یا د ځیګر ناروغۍ نه، ځکه دا الکول مالکول دا خو هغه نه استعمالوي. کېدای شي بعضې شینې سره مشترکې د غاښونو کم تکلیفونه چي، نو کېدای شي دا د غټو د وړو سره تر نږدې وي. یا بعض خوراکونه خو غټانې کوي چې سلفر لرونکي خوراکونه دي، ماشومان نه کوي. نو بعض دغه لږ فرق پکې شته دی، خو بیا په ماشومانو کې نسبت غټانو له بیا ډېر خطرناک ځکه نه دي. که چېرته کېدای شي دا دوه سبب پکې ډېر زیات دي، یا به غاښونو کې انفیکشن یا دوره او التهاب، یا به مطلب ستونی کې هغه غوټي چې ورته وي مونږ ټرانسلیټس ولا، دا ډېر کامن سببونه دي، ډېر عام سببونه دي. په غټانو کې بیا سیستمیک مرزونه او سیګریټ او دغه شینه نه دي، دغه پکې اهم کېدای شي. نو په وړو کې نسبت بیا غټانو ته ډېر خطرناک او ډېر سیریس نه دي.
بله، دا مریضی چې تاسو یادوي، دا لوی ناروغي چې تاسو یادوي، په دې کې سرطانونه هم راځي، د خولې سرطانونه ځینې وخت په انسانانو کې پیدا کیږي. که څه هم فکر کوم تاسو به تاسو به ډیر معلومات وي چې شمیرې په انسانانو کې کم دی که د نورو سرطانونو په څیر په انسانانو کې پیدا کیږي، مګر بلاخره که یو څوک د خولې سرطان ولري هغه هم یعنی امکان لري چې خولې نه بوی لاړ شي؟
او بالکل بالکل، دا موضوع زما ذهن وطنی مو تکل سی خدای چې را یادم کړ. بالکل، سرطانونه هم یو سبب دا دی چې د خولې بوی منځته راځي. اکثره هغه خلک چې دا نسوار ډیر زیات استعمالوي، یا هغه خلک چې دا پان پیښو په پاکستان کې ورته پان وایي، که چې درته نه پوهی نه مه دلته په افغانستان کې څوک استعمالوي یا نه استعمالوي،
ډېر ترویج شوي دي، دا پان ډېر زیات ترویج شوي دي په افغانستان کې، هم ډېر خلک یې اوس کاروي.
زه یو علمی سفر ته تلم کراچۍ، هلته تقریبا ټول خلک زنانه او سړی ټول دا پان استعمالوي. واقعي کې د خولې د سرطان دا ریشو پکې ډېره زیاته ده. بیا موږ هغه پروفیسر نه پوښتنه وکړه چې دا وجه ده، دا خلک پان ډېر زیات استعمالوي. نو یو سبب یې د خولې کینسرونه دي، د پوزې کینسرونه دي، میزوفیرنس د پوزې شانده کینسرونه دي. نو کینسرونه هم ډېر مهم لامل دی د خولې د بوی تکلیف.
مننه د خبرونه په ورستیو څو دقیقو کې یو څو نورې پښتنې هم لرو او ریدونکو نور نشو راخستلې ځکه چې د سوالونو پاتې دي. ډاکټر صاحب یو مهمه مسله روژه ده، په روژه کې کال کې یو ځلې یو میاشت راځي او دا اوږده موده ده یو میاشت، په روژه کې د خولې د بوی مخنیوي څنګه کېدلی شي؟
بالکل بالکل خپ پښتنه ته اشاره وکړه. تکل صاحب لکه مونږ مخکې ویلې چې یو سبب د معدې مرض هم دی چې بوی منځته راځي، نو هغه خلک چې معدې پسي او معدې تقریبا سهار د ماښامه پورې خوراک نه، نو دا هم یو سبب دی، یو خاص قسم بوی منځته راځي چې هغه د مدینه پاس خولې ترازی، هغه د خوراک د نشټوالي د وجې چې مېده کې خوراک نشته، ها هم یو بوی مسترازی. هغه خو د اسلامي شو ده چې دا بوی الله تعالی ته ډیر ګران دی، او هغه د مرز نه، هغه فیزیولوژیک او نارمل پروسه ده چې د مېده د چې کله مېده خالی یا تشي هغه د وجې کوم بوی منځته راځي، هم دغه بوی منځته راځي د خولې د لارې بوی کیږي. یا دا چې بعض خلک حفظ الصحه نه مراد کوي، د شپې خوراکو کې سار کې برش استعمال نه کوي، او کوم د خوراک ذرات یا خوله کې پراتی د هغه د وجې هم د بد بوی منسترازي خولډیر او غټه وجه امداد مې دي د تشوالي مسله ده چې د فیزیولوژیک او پروسه ده، او دا مرز نه ده، بس دا نارمل پروسس ده، نارمل پروسه ده چې د تشوالي د مې دي د وجه د بوی خولې
ترې. ډاکټر صاحب په روزه کې د پېښلمي په وخت مخکې لدی چې مونږ وې د کیګو، یعنی د په غورسته یو شیبو کې چې لا اجازه لرو که غاخ پری مینځو، نو دا به مرسته وکړي د بوی لور کې دو سره د ورځې په وګدو کې؟
بالکل بالکل ډېر ښه پوښتنه ده. خامخا په روژه کې باید لکه مونږ روټین کې فشاری پدې کو چې باید دوه ځلې د خولې برش او ټوت پیسټ استعمال شي سهار او د شپې، نو د روژه ماتی نه وروسته باید ټوت برش استعمال شي او د پښنمی نه وروسته چې دغه استعمال شي. خو کوم ګوي چې د معدې د تشوالي نه منځته راځي هغه به وي، نو کوم چې د خولې د حفظ الصحه نمبر کولو د وجې کوم بوی منځته راځي هغه بنی، خو چې کله معده تشي او چې کوم بوی منځته راځي او خولې ته راځي بغه تنفس کې، نو هغه بوی هغه بوی او نو چې خولې کوم پارټیکلز د وجې منځته راځي ذرات د وجې هغه بنی، خو د معدې د تشوالي د وجې هغه بوی هغه د منځه نه.
مننه د خبرونه په ورستیو شیبو کې یو ورستی پښتنه هم لرو، کدی ته لاند لطفا ځواب راکړي. ډاکټر صاحب چې تاسو مخکې د اوګي او پیازو ځینو نورو شایانو یادونه وکړه چې دا د خولې د بدبوي باعث کېدای شي، خواږه ترخه ترکاری مرچ مساله دغه سي غوړی دا او ځینې نور شایان دا د خولې د بوی لپاره مضر دي؟
نو خولې بوی د لپاره بعضی په ساده استلا به مونږ یو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه هغه مونږ تاسو ټولونه کې ګورو چې مولای دي، چې مولای سرخه کې مولای دي، پیاز دی، اوګه ده، یا دا کرم دا ګوپی دی، ګلپی چې ورته وایي دغه شینه، نو دا د خولې بوی منځته راځي هغه چې سلفر ونه لري او د خولې حفظ الصحه مراد شي.
مننه.
نو ان شاء الله غوړي او دا شنه دا ان شاء الله ډیر بوی منځته راوړي.
ډیر زیاته مننه قدر مون اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره واورید او تر پای را سره وي، او لاوریدونکو هم مننه چې زنګ یو خبرونه کې ګډون وکاو. د خبرونه ل میلمنه ځنګړې مننه کوم دې غوک ستونی پوزه او خولې د ناروغیو له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه ځنګړې مننه چې په خبرونه کې را سره وو او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویلې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.